مهارتونو ته اړتیا لري. په دې اړه مو د جمال عبدالناصر ناصری په نوم له یو اجتماعي کارکونکي سره مرکه کړې ده.
په ما باندې د تفدانی ورونه کړې دي، د چپېړ ورونه را باندې کړې، مګر ما په مقابل کې ولا عکس العمل نه دی کړی. ما د یو مریض په صفت باندې د سره برخورد کړی دی.
د خالد په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له امله ښوونځی راڅخه پاتې شو.
انجمه نشې شروع کړو، دکان هم لاړو، پیسې هم لاړو، ورونه هم لاړو، پلار هم لاړو، مور هم لاړو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
توس له پولیسو سره چالاکی کوي؟ را دې خوشې چې تلاشي دې کوم.
نه نه تلاشي مې کا.
لاسونه پورته کړه.
نه نه لاسونه مې پورته کړل.
تو درګه زه دې جوبونه تلاشي کوم. دا چې دې
اوس تخبرونه لمړي مطلب ترازو. په هند کې د افغانستان اړوند نشئی موادو د کاچاکو یو شبکه کشف او لمنځه یوړل شو. د نشئی موادو د کاچاکو دا شبکه چې سرچینه یې په افغانستان کې بلل شوی، د نشئی موادو د کاچاکو لړۍ له پاکستان څخه تیریږي او بیا هند ته رسیږي. په هند کې د جنو کاچاکوونکو په نیولو سره لمنځه ولاړه. هندي رسنیو د دولتي ادارو په وینا راپور ورکړی چې د دې شبکې مشري یو افغان کوي، خو په دې نیول شوي کاچاکوونکو کې یوازې یو یا افغان او پاتې نور یا هندیان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د هند نشئی موادو د کنټرول ادارې راپور ښیي چې لسیمې په تیر بیا میانمار او افغانستان څخه د هیواد ته د نشئی موادو قاچاق ډېر شوی دی. د هندونومې وی هندي ورسپانې د نشئی موادو د قاچاق یو شبکې د ویجاړېدو په اړه راپور خپور کړی دی. د دې شبکې سرچینه په افغانستان کې بلل شوې چې له افغانستان څخه نشئی مواد لومړی پاکستان او بیا له هغه ځایه هند ته قاچاقوي. هندي مقامات او رسنیو ته ویلي چې د دې شبکې مشري د محمد حسین داد په نوم یو افغان کوي. د هند نشئی موادو د کنټرول ادارې د معلوماتو لمخې ورستي نشئی مواد لومړی له افغانستان څخه پاکستان ته استول شوی او بیا د دې شبکې په مرسته له هغه ځایه د هند پنجاب ښار ته قاچاق شوی او هلته نیول شوی دی. دا نشئی مواد هیروین دي چې 3000 کیلوګرام کیږي. دا مواد د شبکې د پاکستانی غړو په وسیله د هند پولو ته وړل شوی او هلته د همدې شبکې څلورو هندي غړو ته سپارل شوی دي. هغه له پولیسو څخه هند ته قاچاق کول چې په دې وخت کې ونیول شول. هغه معلومات چې د هند ملي څېړنې ادارې له رسنیو سره شریک کړي دي ښیي چې محمد حسین داد له ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. موږ وغوښتل چې د مخدره موادو د قاچاقو له شبکو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو حکومت نظر هم وپوښتو، خو هغوی زموږ سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان ازادۍ رادیو ته ویلي وو که کوم هیواد د افغانستان د نشئی موادو د قاچاقو په اړه اندېښنه لري، کولای شي له دوی سره خبرې وکړي او داسې زمینه برابره کړي چې په ګډه همکاري د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیول شي او نشئی موادو د قاچاقو شبکې هم له منځه یوسي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې د پالیسۍ او سروې په خوانی رئیس نجیب الله احمدی وایي چې په افغانستان او سیمه کې د نشئی موادو د قاچاقو شبکې پراخې شوې او د دې ترڅنګ د ځینو جنگي ډلو او دولتي استخباراتي ادارو ملاتړ هم ترلاسه کړی دی.
هغه څوک چې د نشئی موادو کاروبار کوي، کورنۍ او نړیوالې مافیایي ډلې، د سیمې او سیمې هاخوا ته استخباراتي ادارو ملاتړ هم ورسره دی. دوی د یو منل شوي شبکې په توګه د نظامونو تر شا کار کوي. ښیښې چې جوړول په افغانستان کې تر پخوا څو برابره ډېر شوي، تر اروپایي هیوادونو، افریقا، امریکا او کاناډا پورې رسیدلې ده.
د افغانستان د نشئی موادو د قاچاقو په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت په وروستیو میاشتو کې د لسګونه وړو قاچاق کوونکو د نیولو په اړه خبر ورکړی، خو په دې موده کې هیڅ یو لوی قاچاق کوونکی نه نیول شوی او نه هم محاکمه شوی دی.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې داخل بستر مرکز ناروغانو خدمتونه د بودیجې د نشټوالي لامل درېدلې دي. د دې مرکز چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې له یولسو میاشتو راهیسې د دې مرکز امکانات بند شوي او له څو میاشتو راهیسې په دې مرکز کې هیڅ معتاد نه دی بسترې شوی. د کونړ ولایت مرکز اسادآباد اوسیدونکي وایي د دې مرکز له تړلو او درملنې څخه د پخوانیو معتادینو محروم کېدلو له امله په دې ولایت کې معتادین نور هم ډیر شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
جان محمد لس کال مخ کې خپل شخصي ځمکه دولت ته وړیا ورکړه چې د معتادینو د درملنې مرکز پکې جوړ کړي او د دې لسو کالو په بهر کې په هر 45 ورځو کې د شلو معتادینو درملنه پکې کېدله او دا معتادین خپل کورنیو ته روغ رمټ سپارل کېدل. خو نږدې شپږ میاشتې کېږي چې د دې مرکز داخلي بستر خدمات درېدلي او کارکوونکي دې مرکز ته له معاش پرته یوازې د حاضرۍ لاسلیک کولو لپاره راځي. د کونړ د معتادینو د درملنې مرکز مسؤول ډاکټر سلطان محمد عظیمی وایي چې د دوی ځینو کارکوونکو د معاش نه درلودو له امله استعفا کړې او نورې دې ته منتظر دي چې دا مرکز بیا فعال شي.
زمنګ شفاخانه خو د ډیر وخت نه د سینم ژوند دی فعالیت کده د تیر کال ماشونه شوې دي په سګنی کال کې زمنګ ماشونه هم نه دي شوې. د مخدراتو کو د ازرارو په حق له خلکو ته معلومات ورکو هغه مو د ترانسپورت د کمبود د وجنه ولال دی په کور کې تداوی کیږي ناروغان هغه ناروغان مو په خوا چې تداوی کړی دی هغه تعقیبو او هغه ناروغان چې یو نیم نوی راځي هغه ګورو او دوا ورته بازار نه لري کول نو یو برخه چې بستر دی هغه بيخي پټه په باندې ولال دی.
لنه میاشتو راهیسې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر اتیا ډیرو مرکزونو څخه نیمه د بودیجې د نشټوالي لامل تړل شوی او پاتې مرکزونو یې د امکاناتو د نشټوالي لامل په سلو کې 50 داخلي بستر خدمات کم کړي دي. د کونړ وسیدونکو په یاد ولایت کې د معتادینو زیاتوالی تنګ کړي دي. دا اسدآباد دوه اوسیدونکو شعیب غروال او مسیح الله حسنزی وایي چې دا اسدآباد روغتیایي مرکز په تړلو سره نه یوازې دا چې د پخوانی معتادینو درملنه پاته شوي بلکې روغ ځوانانو هم تازه نشو ته مخه کړې ده.
ډېر ځوانان دغه روغتون کې د راوی له عمل نشو راګرځېدلی وو هغه روغتون هم اوس بند دی. زمونږ هیله هم دا ده چې دغه روغتون د خلاصېدو لپاره هڅې وشي او بل د ځوانانو د نشې د راګرځېدلې لپاره هغوی ته د کار فرصتونو د برابرولو کې باید حکومت هڅې وکړي.
ډېرې ځوانان دسي و چې هلاکت طرف ته روانو د دوی هغه ذریعه شوله بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځېدل. په کار دسي و چې په دې وخت کې د دې شبخانې سټاپ ډېر شوی امکانات ډېر کړی وي خو هر څه برعکس دي. دلته دغه شبخانه وتړل شو دا زموږ په ټولنه باندې ډېر زیات منفي تاثیر کوي. په دې وروستیو کې د مخدره توکو استعمال بیخي زیاده مطلب هغه اوج ته رسیدلی دی.
د طالبانو د حکومت ځای چارواکي هم مالی ستونزې او بودیجې نشټواله مني. د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی نجیب الله حنیف وایي د عام روغتیا وزارت او هغه بهرنی مرستندوی ادارې چې په خوای د دې مرکز لګښت ورکاوه له دوی سره ژمنه کړې چې خپل مرستې به له سره پیل کړي.
دغه موضوع مونږه د وزارت سره شریکه کړې ده او دویم هم د هغه ادارې سره د هغه امدادي موسسه سره شریکه کړې چې د چا د طرف نه دغه مخ کې چلیدله. نو ټول مونږ له دا اطمینان راکړل دي چې په نږدې وخت کې مونږ دغه شپخانه به کولاو کو.
د معتادینو د درملنې مرکزونه داسې مهال یو په بل پسې د مالی او تخنیکی ستونزو له امله تړل کیږي چې ملګرو ملتونو تازه په خپل کلنی راپور کې د معتادینو وضعیت د اندېښنې وړ بللې او د انساني ناورین په اړه خبرداري ورکړې ده.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او ریچ پر منځنوي چپو سربیره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې معتادین په ټولنه کې رټل سوی خلک دي ځکه نو تر نورو خلکو ډیری مهرباني او مینې ته اړتیا لري او دا مهرباني د دې لامل کیږي چې معتادین د ډاکټرانو او نورو مسلکي خلکو مشورې ومني او نشه پرېږدي. دا چې د متعدینو په برخه کې کار کول نور کوم مهارتونو ته اړتیا لري او په دې برخه کې د کار کولو ګټې او زیانونه څه دي، په دې اړه مو د جمال عبدالناصر ناصری په نوم له یو داسې اجتماعي کارکوونکي سره مرکه کړې چې شل کاله د متعدینو د درملنې په برخه کې له بیلابیلو ادارو سره کار کړی دی. په پیل کې مو پوښتلی چې ولې مو د کار لپاره دا ساحه خوښه کړه.
دغه د افغانستان خلکو ته ما وکتل، دغه ځوانان ته مې وکتل چې دا وطن ځوانان ته ضرورت لري، او زمونږ ځوانان ټول په نشئی موادو روغ دی راغلو، د پاکستان نه، د ایران نه، د غرب نه، د شرق نه، خو چون ضرورت او زما شوق او علاقه همدا و چې د افغانستان خلکو ته په دې قسمت کې کار وکم. زمونږ هغه مسلکي مداخله یاد کړی چې موږ څه قسم د یو موتا سره، د یو موتا د فامیل سره څه رقم مسلکي مداخله وکړو، نو موږ د خپل مسلک په حساب باندې او د خپل پوهې په حساب باندې د خلکو سره کار شروع کړو. په اوله کې موږ ته ډیر مشکل کارو چې مسلکي پوهه ون لري، په هغه ترتیب باندې خبرو کول شان یاد نه کې، د مداخله شان یاد نه کې، نو دغه ډیر مشکل کار دی چې ته د یو موتا سره کینې او مشورې کې. نو ما د دې سره د سوشل ورکر یا اجتماعي کارمن په صفت باندې کار شروع کړ. مریضانو ته فرض محل د هغې د تفریح په حساب باندې، د غذا په حساب باندې، د کالو د تبدیلولو په حساب باندې، د نوکانو د اخیستلو په حساب باندې، د هغې د سر او د ځان د پاکولو په حساب باندې، دا ټول اجتماعي کارونه وو. د اجتماعي کارونه ته موږ انجامول، مشورې مو سره کول، کانسلنګونه مو سره کول، ډېر ډېر مثبت تاثیر کوو.
د خپل کاري برخه شتا تر دې وخت پورې کار کړی، تر اوسه پورې له څه ډول مشکلات سره مخ شوی؟
خپل تور ګیره مې په دې لاره کې سپینه کړې ده. ما په ازرها او کسان په خپل غې کې د بهر نه راوړې دي تداوی په خاطر ملي، او دلته ډاکټر صاحبانو مالجه کړې دي. دا طرف کې ما پیژندل، ما خو ته ویل چې ما تقریبا نن شل کاله کار په دیار سره کړی دی، زه پیژندل په ما اعتماد کو. کوم وخت چې زبال ته ورلم، زه به د دوو درېو څلورو پنځو نفرو له خوانه وپیژندل شوم چې معلم صاحب راغی. ډېر کسان ما ته خطاب کوي چې ته د متعدینو معنوي پلار، نو دوی په ما باندې اعتماد کو او ما ته وراتل، او ما به هغې پوی کول چې تاسو لاړ شئ نور ملګري ما ته راولئ. خدمات موږ به هغې ته تشریح کول چې موږ په شفاخانه کې مریضانو ته دغه دغه خدمتونه کوو، نو هغې به بیا لاړ نور سره به ارتباطات ونیول.
ولې دوی درته د معتادینو معنوي پلار ویل؟
په دې لاره کې ما ډېرې تنګې سختې تیرې کړې دي. حتی زه په دغه دوره د ډیټاکس چې ورته وایي، یو مریض موږ نوی بستر کوو، هغه باندې موږ ټول مواد قطع کوو. په ما باندې د تفدانۍ وارونه کړي دي، د څپېړو وارونه را باندې کړي، مګر ما په مقابل کې ولا عکسالعمل نه دی کړی. ما د یو مریض په صفت باندې د ده سره برخورد کړی دی، تر څو چې ښه شوی دی بېرته زما نه معذرت غوښتلی دی. نو داسې ډېرې تنګې سختې ما تېرې کړي دي. زه به ساحې ته تلم، ما دغه د مخدره موادو د فروشندګانو له خوا نه به ما ته اخترونه راکړل کېدل. په ما باندې د چاقو وار شوی دی، زه تهدید شوی، ما اختار راکړل شوی دی، مګر ما زه چاته نه یم تسلیم شوی، او ما خپله مبارزه مخې ته وړل. واقعا دا ډېر سخت کار دی.
کور کې کله درته وایي چې دا وظیفه پرېږده، دا له ګواښونو او خطرونو ډک کار دی؟
ډېر زیات وخت راته د خپلو بچو له خوانه ویل شوي دي چې دا سخت کار دی، اما ما هغو ته مثبت جواب ویلی دی. حتی دا چې زه علاقه لرم چې معتادین ته د افغانستان خلکو ته خدمت وکړم، خپل بچیان مې راوړل دي، په دې معنی مې دا هغه کړی چې باید خدمت وکړي او دا خلکو په لاره کې کومک وکړي.
ته خو هغه څوک یې چې د باندې به وتلې، معتادین به دې راوستل، درملنه به کېده، بیا به بیرته تلل. ځینې معتادین چې بار بار به دې راوړل، دغه حالت ته نه نه امید کول
ډېر زیات. نو دا کوم خلک چې بدلته موږ تداوی کول، او دوی ته به فرضی فامیل کومک نه کوو، یا به ورته حکومت زمینه نه مساعدوله، دوی به بېرته مایوسه کېدل او دغه لارې ته به ستنېدل. دوباره به تداوی ته آماده کول او دوباره به راوستل تر څو چې تداوی شي او خوش. موږ به طبق تقسیم اوقات په میاشت کې د دریو نه تر شپږ مراتبو پورې ساحی ته تلو، او پر دفعه موږ سل کسان یا د سل نه کمتر یا زیاتر کسان راوړل مرکز ته د تداوی په خاطر. ملي شپږ کاله ما دا کار کړی دی، په زرهاو کسان برابرېږي چې ما په خپل لاس دې مرکز ته راوړي او تداوی شوي.
په دغه ټولو وختونو کې دي داسې په ذهن کې شته چې پر یو چا دې ډېر سخت زړه سوی او سخت یې زړولی، داسې دې کومه پېښه په ذهن کې شته؟
د هر ځوان وچې شونډې او شکېدلې ګریوان چې زه وینم، ما ته اوسم جړه راځي خلاص. په ډېر زیاتو کسانو مېړه سوی دی، ورته جړلې مې دي خلاص. په جړه مې راوسی د مرکز ته خلاص. هغې ځوانۍ ته چې مې کتلې دي، د هغې نیرو ته چې مې کتلې دي، مګر شکر الحمدلله چې بېرته تداوی شوي دي او خپلو فامیلونو سره یوځای شوي، دغه بیا د خوشحالۍ خبره ده.
په دغه سلګونو ځله کې چې تاسو د باندې وتلي یا ساحې ته خطرناکو ساحو ته تللي یاست، داسې یو خطر سره تاسو مخ شوي یاست چې هلته د واقعا هم د ویرې احساس کړی؟
ډېر زیات. په کارتینو ساحه کې منګلاړو والتا یو کورو چې دغه متادین راټولېدل او دلته استفاده کوله. منګا د مخدره موادو د کارکونکو سره یو ځای منګلاړو والتا هلته په مونږ باندې ډزې وشولې. حتی چې زما موټر چې مریضان هم پکې ناست وو درې مرمۍ ثابت وکړه زما په موټر باندې، او د خدای فضل مونږ خدای وساتلو. ډېرې تنګې سختې مو په دې لاره کې لیدلې. خلاص
دونه وخت چې تاسو د نشه یي موادو برخه کې کار وکړو، څه دي جینز د کړی؟
زه چې یو موتات وجود موتات ته وګورم، د یو موتات مجبوریت باندې زه پوهېږم، دغه د مشکل باندې زه پوهېږم چې څه مشکلات لري، د خپلې تجربې له نقطې نظر او د خپلې هغه څه چې موږ لوستلي دي.
کله داسې شوي دي چې بازار ته تللی په لاره تېرېږي، یو چا در باندې غږ کړی وي او بیا درته ویل چې زه ستاسې د شفاخانې مریض وم اوس جوړ شوی یم، داسې کیسه راته کولی شي؟
یو څوک د سیامک په نامه باندې، دغه سیامک مونږ په سنټر کې بستر کو، دغه به دغه د چیل سکولو ګلاسونه به ماتول او خپل ځان به پوه زخمی کوو، به چا سره خبرې نه کولې، ډوډۍ نه خوړل، نو په دغه شپه باندې زنو کریم و. خدای شته زه هم ډیر خفه وم چې وروره دا به څنګه شي، دا خو مسؤلیت لري، دا مړ شي خپل ځان وایي، دا ما راویست او د مختلفو لارو نه او که دا کینه خبرې مې وسه شروع کړې. هغه ته ما په خپل هغه مسلکي مهارتونو باندې ورسره کانسلنګ وکړو، مشورې مې ورسره وکړې او هغه قناعت مې حاصل کړو، او هغه ویده شو خپله ډوډۍ مې خوړله. بیا څو کاله وروسته دا سیامک ما په هغه کې ولیده، په جادۍ میوند کې مې ولیده چې هغې یو اپارتمان په اجاره نیولې وو. نو زه چې کوم وخت کې ولیدم دا ډېر خوشحاله شو. حتی د خپلې کوټې ته زه په غېږ کې جکړم، خپل د بچو عکسونه راوښودل چې دا مې زامن دي، نه حتی هغه وخت کې نه ښځه کړې وه نه بچي وو. زمانه ډېره مننه وکړه او ډېر خوشحاله شو.
له معتادینو سره د کار کولو کومه مرحله ډیره سخته ده او تا ډیر ځوروي؟
د معتادینو سره مخکې د تداوی مسله چې ورته وایي چې موږ ساحه کې وظیفه ده، دا ډیر سخت کار دی چې ته څنګه یو معتاد سره کینی او هغه همدلکه خپل ځان سره، او هغه تداوی ته ودارکې چې هغه په خپله ته باندې راشي او ته ووایي چې زه تداوی لازم، چې کافي تجربه مون لري او هغه مسلکي مهارتونه نه برخوردار نه، نو دا کار ډیر مشکل دی.
ایا په دې دلست؟ ایا په دې دلست چې نشکه ود لیونتوب سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمود ګل سمیم خبرې واورو.
سایکوز یا جنون یا په پښتو کې متاسو ته لیونتوب وایو، دا یو رواني ناروغي ده چې په دماغ کې د بعضو کیمیاوي موادو چې غوته نیورو ترانسمیټرونه وایي د هغو په توازن کې کوم مخه تغیرات راسي، شخص ته دغه سایکوز ناروغي پیدا کیږي. هر مخدره مواد چې دي له استفاده یې په ذهن کې د دغو کیمیاوي موادو یا د دغو نیورو ترانسمیټرونو دی هغه توازن مخه نیسي، که هغه پودر دی، که هغه تریاک دی، که هغه چرسر مخدره مواد چې دي هغه د دوپامین سطح چې کوي د دوه سطح سي لوړه سي په بدن کې، په مریض کې د سایکوز یا لیونتوب اراز رامنځته کیږي. مریض جنگونه کوي، رفتار تغیر کوي، یو مریض ته یو غلط عقیده یو غلط فکر پیدا کیږي. مثلا فکر کوي چې دا دما په کورنۍ کې دا دما د کورنۍ اشخاص دي، دا دما دښمنان دي، ګواکې دا ما وزني. اته بعض اوقات ته سي پیږي چې دای پر خپل میرمن باندې شک کوي چې دا له ما سره بې وفایي کوي، دا له بچا سره رابطه جنسي لري. حالانکه هغه مشکل دي په ذهن کې وي، د په فکر کې وي. مریض خبري اوري وای لما سره پلانکې خبري کوي، حتی مړي خي وای لما سره هغه رګيږي چې خبري اوره ما پسترګو باندې باز شانويني باز خلک ویني پسترګو باندې خبري ورسره کوي، هغه د پلانکې هغه ده. دا هم د دی سایکوز هم د اراز ولایم چې مریض ته پیدا کی.
ایا په هدلست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې وارده. تننګرهار ولایت د درې نور ولسوالۍ اوسیدونکو خالد د خوانجی ترڅنګ په جلال آباد ښار کې دکان درلود چې ملګرو یې د لمړی په 400 او بیا خپل په خخه موتاتسو. خالد چې څه د پاسه لسلورو کالو راهیسې نشه کوي زیاتوي چې تر نشي مخ کې ورونو نازاوه او د دکان واک ورسره وو، خو کله چې موتاتسو کورنۍ باور نه ور باندې کاوه. دا چې خالد ولی او څنګه موتاتسو او نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپل د دل خلې واورو.
موږ دکان لرو ننګرهار کې، یو خپلوان مو خدای دې ورته هدایت وکړي چې هغه په دغه نشه واړول وي. دا یو لږه چرس وسکه
دغه یو لګی ما وس کوست یعنی دا یو لګی نشه خلاص نو چې موزه یعنی دی خو مار کړم کنه بیا چې دا چر سوغه د زنه شکولم نه بیا ما شیشه شروع کو دا سلور نیم کال مخکې زغه وخت کې ول اسکلن و ما کورنۍ مې خبر نه و یعنی دغه وخت راغ چې سخ جوبل کړم کنه رنگ مې خراب شو بدن مې اوبو شو پلار ما دې چې نشه کې ما قسم ورته خړم نه یو نشم نکو بیا مې پلار خبر شو چې خبر شو دا نشید نه پیسې راکولې نه کور کې دونه احمد راکو خبر وته د څه شلم چې لکه پر دې سړې راشي کور کې کینی د څه بدن مې کوله دا بدن خراته ول کی خراب دویم دی خپلوان ته پامل ته ټول ته به اعتبار شو د څه وخت راغله چې مال 10 روپۍ غوښتل 40 روپۍ نه دی راکړ نشې نه مخ کې اعتبار مخ خې سره و جوړو چې ان کورونه خپل ما ته بزور پیسې راکو ما نه وسل ما ته زور باندې دکان ته کینولم ما زنه کوم دکان یعنی جما نه شه شروع کو دکانم لاړو لاړو پیسې لاړو ورونم لاړو پلارم لاړو مورم لاړو نور اجازه ما ته بند کو ته دکان ته نور نه ځي د څه حالات راغله چې زکور کې ناسم خمارم پیسې نه وي ما خپل مور ته ول پیسې راکا هغه ما ته ول ما سره پیسې نشته شیشه مات کو ما ته پیسې راکړي دا واخل لاړ شه یو کړه ته ما خپل هغه کار نه وکړه موټر سایکل غلا شوی ول دی دا موټر سایکل د کور نه ایستله تاوان را باندې راغی تاوانم ورکو شپېته زره درې نیم شکایت مې تیر کړو زما خپل اتم صنف کې مکتب ما پریښودو دویم خبره زما هم صنفیانو زما انډیوالانو تر زامنو ټولو څوک ډاکټران دي څوک خبریالان دي څوک هندوستان کې درسونه وایي زه خپل ځان ته چې ګورم خپل ځان ته افسوس راځي چې ښه تم دغه سره وي ته دا ولې دغسې کار دی وکړو که چېرته ما نشه نه وی کړی جون به مې داسې جوړ وی لکه ګلاب
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې چې سلطان روختون ته ځي چې د روختون په دروازه کې یو پولیس تروي جیبونه یې پلټي چې لوی جیب څخه نه آشنا شان را باسي ل دې سره سم پولیس په کار کې یا سلطان لزان سره د پولیسو حوزې ته بیایي دا چې د سلطان په جیب کې څه و اصل کې سات سده او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې وورو
سلام علیکم سلطان
وعلیکم سلام سردار تی
او زیم بل سوگ استادش پیلگی پو مانا پویگی
دوم را پان را برستان آریا اوستی دا چه میخی پیجندل که گینا
تو اوز دا خبر پریگتا جر پوری را که داسی نیوی چی جاوگی دار موینی
تو پوری دار کم
پنځه پونه یې راکړه د شفاخانې نور معتادین یې هم غواړي
د شفاخانې معتادین خو به خبر نه وي چې نه یې وي زه شفاخانې ته راوړم
نه هیڅوک خبر نه دي
نو تا ته نه وایي چې نه هیروین کومه کوي
دا پوښتنه یې څو څو وار رانه کړې ده خو زه نه ورته وایم
ګوره نو خمار نشی که خمار شوال پا لوگه جنجال باخت شو
یاره ریختی هم که خبر شوال سخت سزا برا کی وی موک پا شفاخانه کی ده معتادین و علاج کهو او تاسی نشیگی مواد بر تروره
دومره هم داره گا ما تا ده تیخت لاره را معلومی دی
تا تا بلاره در معلومی وی خموک به تباکی اوز لاخیو خواره مدهی را رسیگی آقا پلکته یو که دیشوان دیر شو
مهنه تا دیر شو آقا ایر شو اوز خوخیو دل تا مارم سیگو او هم پیسی گتو
اوز ده گتی خبری پریگدا جر بودهی را که
تا اول پیسی را که بیا بسه پودهی در کم
دا دې پیسې در واخله
انکه ان نه نه تم پورې در واخله
حالا که ودرې که چیرې زی
من نه زم شفاخانه ته زم
کومې شفاخانه ته زی
امداد معتدل اونو علاج شفاخانه تزم
پا شفاخانه کسه که؟
خمانده سب اصل قصه دستی ده چه زو معتدیم تو میاشتی کیگی چه امدت بستریم دیو ضروری کال پارا گردت للیم اوس رقلم شفاخانه تزم
بستری ناروغان خو اجازه نلری چه کورت لرش خام اخا سه خبرش ده اوس با معلومش
ایس خبرم نشده خمانده سب گردت للیم
تو اصلا پولیسو سر چالاکی که وی رادی خواشه چی تلاشی دیکم
نه تلاشی میکم
لسونو پورتا که
نه لسونو می پورتا کرن
تو درگه زیده جیبونه تلاشی کم تو درگه دابل جیب دیم و گورم داد چی دی خا دشه پخانه تا دی هیروینو پوره بوده
کماندن سیب دا هیروین زمان ندی نپویگم چی چه زمان پا جیب کرا چه ولی دی
دا په شفاخانه کې چې معتادین نشه کوي نشه مواد تور ته راوړي تیز شرم نه لري دلته د معتادینو علاج کېږي او ته یې بیرته په نشو اخته کوې
قمانده صاحب دا ظلمې خوشیې که بیا دا کار نه کوم
لاسونه شاته واړوه ډېرې خبرې مه کوه
قمانده صاحب زه بېګناه یم ما خوشیې که
چپ شه خاینه د نشه موادو قاچاق کوې او بیا وایې چې زه بېګناه یم تر دې بله لویه ګناه شته چې په شفاخانه کې نشه مواد خرڅوې درځه مخکې شه چې د پولیسو اوضیې ته ځو
قمانده صاحب زه بل شاغوله ولی وم بیا دا کار نه کوم
دا خبرې بیا په محکمه کې وکړه درځه مخکې شه
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
ده زهرو کاروان